یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري 22 د اگست میاشتې 14 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشتي برچی سیمه کې 14 سوي ده. د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنې تذکیرو د یو مرکز مخې ته سوي ده چې د پوینه دوه ملکان برسیرن ټپیان سوي دي. خو له سیمې ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې 14 درانه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بی سرحد خبریالانو ټولنه وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته شپېته سلنه افغان ژورنالستانو خپلې خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلي دي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپره سول، ویلي چې په تېر یوه کال کې د افغانستان له 1540 رسنیو څخه 219 فعالیت بند سوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي چې په سلو کې شپږ اویا ښځینه خبریالانی به دندې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګین ویم بین پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. لانجمن لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدي ځیګر او عصبي رشتې زیانمنستوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس له خوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 24 کلن او د نیوجرسي ایالت اوسېدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی. په مونچنیګرو کې یو وسلوال سړی لاس کسان په ډزو وژلي. د دې هېواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو په قول خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل سوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې 14 او د موترزو شوزو پر یوه لاریون د طالب وسلوالو لخوا ډزې سوي دي. په بل راپور کې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی 13 کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي وایي
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاس. د خبرونې پیل په کابل کې د 14 په اړه په خبر کوي چې طالبان وایي په نتیجه کې دوه ملکیان برسیرن ټپیان سوي دي. پېښه په دشت برچی سیمه کې سوي چې تر ډېره پکې هزاره وګړي میشتي او تر دې مخکې هم په دې سیمه کې خونړۍ حملې سوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي، داسې ښکاري چې 14 لویه وه او ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات وي. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات له اورو چې د 14 په باب له د سره تازه معلومات څه دي. مهرباني.
د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تازه ازادي راډیو ته وویل چې 14 کې البته د کابل په 13 ناحیه کې چې رامسته شوې ده، تر اوسه پکې دوه کسه سطحي ټپیان شوي دي. او دغه 14 د برچی په سیمه کې د الکترونیکی تذکیرو مخې یو مرکز ته شوې ده. خو لسمین بیا یو شمیر عینی شاهدان او ازادي راډیو ته ویل دي چې 14 تلفات لري، خو دوی د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د دوی په خبره د پیښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلی دي. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. په هغه چاودنه کې د طالبانو یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی هم پکې ووژل شو. بلې،
په زمین کې ویل سوي دي چې ځینو معترضو ښځو غوښتل کابل کې لاریون وکړي او د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟
وو په کابل کې نن لسګونه مېرمنې د سړک غاړو ته راووتې او د ډوډۍ، کار او ازادۍ تر عنوان لاندې لاریونونه پیل کړي دي. دغه مېرمنې د کابل ښار په یوې څنډه کې راټولې شوې او د طالبانو له حکومت د ازادۍ غوښتنه کوي. د دغه لاریون یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید د افغان مېرمنو حقونه ورکړي او د دوی حقوقو ته درناوی وکړي. خو وروسته بیا په ټولنیزو پاڼو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو دغه لاریون مخه نیولې او پر دوی یې ډزې کړې دي. په خپره شوې ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې لاریون تیت شوی او پرله پسې د ډزو وازونه هم پکې اورېدل کېږي. له بل خوا بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لاریون کوونکو ډزې نه دي کړې. هغه زیاته کړې ده چې لاریون د هر چا حق دی، خو دغه لاریون باید د قانون او اصولو په چوکاټ کې وشي او دوی مخه نه نیسي. دغه لاریونونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمن کېدو نږدې دا د کال په پوره کېدو دی او له تیر یو کال راهیسې افغان مېرمنې د زده کړو او کار له حقه محرومه پاتې شوې دي.
ډېر مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې په کابل کې چاودنه سوي ده چې د طالبانو په خبره په دې پیښه کې دوه ملکیان برسیرانه ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه چاودنه لویه وه چې ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات وي. بلخوا ځینو معترضو ښځو په کابل کې غوښتل چې لاریون وکړي، د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکول سوی. په کابل کې تر دې مخکې هم ښځو په بیلابیلو شعارونو سره لاریونونه کړي دي. دوی د ازادۍ غوښتنه کړې ده. له وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، پر ښځو دغه راز نجونو باندې فشارونه زیات سوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ غړي همیرا علیزی را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن علیزی، څه فکر کوي چې کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې وسوي؟
سلام علیکم او نیکی هلی. خوشا دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي. دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه ده جګ کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي. دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي. دوی خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو شته بس د ټوله فامیل مخته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ژغ پورته شي. دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، هم میرمن همیرا علیزی د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې د نه تر سره سي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر وو؟
هیڅ رقم اعتراض نه مانی. هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی. که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. حاصلن دا خبر د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي دوی اجازه نه ورکوي. اړه کووبزي دوی خپل आवाज وباسي میډیا کې وایو. دغه سي اعتراضو کې خبرې کوو. خلک سپینجری ټول علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکاره دي، ښځو کارونه مبندوي واري کوي. نو بیا څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن همیرا علیزی، په زمین کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي. دا په څه معنی چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د اندېښنې وړ ده. د نن چاودنه چې و د دشت برچی خواته چاودنه سوي و اکثره چاودنی هم د شپژم نای خواته یعنی د شپژم حوزه خواته اکثرا چاودنی و کیږي په دا څو وخت کې نو خامخا چې دوی زما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې مخته تر عاشورا هم چاودنی ډیر و په عاشورا په ورځ دوی ټول انتنونې قطع کړل ټول سیګنالونه قطع سوه خو سر دا هغه هم بیا هم هغه دی بیا هم نن په تازګي چاودنه وسه دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافقه نه دي
ډیره مننه د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي حمیره علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه د غراز کابل کې د چاودنو د لړۍ په اړه څرګندونه کولې په کابل کې ځینو ښځو غوښتل چې نن اعتراض وکړي خو د طالب وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوي دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی بلخوا په کابل کې نن چاودنه سوی ده چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان پکې برسیرن ټپیان سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پاتې ورسید والیس د لیمیل ورسپانې سره خپل تازه مرکه کې چنن خبره سوي ویلي دوی داسې افغانستان تر شا پرنښو چې کلونه کلونه ورته مبارزه او قرباني ورکول سوي جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامی ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریټانیا د دفاع وزیر اعتراف بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لویدیز پوځي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو په بیه تمام شو په ناکامۍ پای ته ورسید والیس د طالبانو د دویم ځلی واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورسپانې سره مرکه کې چې نن شن بخبره شوې ویلي موږ د سمو اهدافو لپاره هلته یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو امنیت اقتصادي پراختیا خوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماته مو خوړه د بریټانیا د دفاع وزیر زیاته کړي تاریخ دا خودلی و چې افغانستان د لویدیز لوتو وروسته به د هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي د والیس په خبره موږ خلک یعنی افغانان یوازې پرې خودل او افغانستان مطالبانو ته پلاس ورکړ او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نوښتل هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بن والیس په خپل مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړي که یې نوښتل چې هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بیا ولې تلل اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي د بریټانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شویو سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو هغه پښتنه چې عام افغانان هم کوي کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته متی الله شهاب وایي د افغانستان د لویدیز په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه یو غیر مسؤلانه وتلو هغې زید افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي البته منفي اغېزې اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته دوی لاسرسی نه لري کار نه لري تحصیل حق نه لري څنګه مونږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل
مونږ په هر برخه کې تاوان کو کاغه په سیاسي کې په اقتصادي کې ټولنیزي کې په دیموکراسي او د ټولو بخښنو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو هغه هلي او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو ته درلود لږه په سین باندې لاو شو
د دې وړاندې یو شمیر امریکایي لوړ پوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پای لدی عمل ناکام وو چې سی غوختل تر لاسه یې نکړل مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستان د خپل عسکرو د وستوننګ کړي او دا ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو د بشپړې وطن کال لا پوره نه و چې د طالبانو لدی ژمنې سره سره چې دا هیواد به نور تر هغه لپاره امن پټنځای نه وي د القاعده مشر ایمن الزوا هری په کابل کې ووژل شو په افغانستان کې د لویدیز د ماموریت لوی او مهمه ایده د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خصوصو د حقوقو خوندیتوب د بیان ازادي او لتر هغري سره مبارزه و چې ښکاری اوس مهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي
ومردل چې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن پوځي ماموریت ناکام پاتې ورسید د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلی وایي کبیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي له سختو ستونزو سره به مخامخ سي دوی وایي چې د سرپناه او خوراک لپاره هیڅ هم نه دي ورپاتې وړمه شپه دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي
د میدان وردګ ولایت پر مرکز میدان شار او یو شمېر ولسوالیو باندې په تیرې و میاشت کې د سیلابونو د درې مڅپه ده وړ مشپه د دغه ولایت په سید آباد د چاک نرخ او د مرداد ولسوالیو کې سیلابونو درې تنه وژل او د زرګونه هکټار ځکه او حیواني مالونه تر څنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ کړه. د دغه ولایت سیلاب ځپلی وای که څه هم سیلابونو تقریبا هر څه ترې اخیستي او عاجلو مرستو اړتیا لري، خو وایي تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. محمد ظاهر او سمر ګل د سید آباد ولسوالی اوسیدونکي دي او سیلابونو سخت ځپلی دي.
شکل بوده تخریب شویدی چه در وست مکسر کم آجل هم راست هم نده شوید وست پا دو کلی که چول خلق سخت آجل مرست تذارت دیری چه غای بارت خوراکی مواد و بود
درستی دری کتی اکلی دستی و کاریز و دری کتی در بین این دستی دوروین چوکره نوسی کتی
د سید آباد په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د یادې ولسوالۍ په دواب کلي کې یوازنی کلینیک هم تخریب کړی دی. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکی شمس الرحمن د یاد کلینیک په اړه داسې وایي:
تقریبا دوه شپې مخکې موږ ته دوا ورسېدله، د ځای ته دوا هر څه مکمل چې څه شی دی ټولې د منځه وړې دي، سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
خو د امید نوردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي دوی تر هغو له سیلابونو نسی خوندي کېدلی تر څو چې دغلته دولت ورته د سیند پر غاړه استنادي دیوالونه نوي جوړ کړي. حفیظ الله او شمس الرحمن له دولته غوښتنه کوي چې دغلته دي استنادي دیوالونه ورته جوړ کړي.
چې موږ ته استنادي دیوالونه جوړ شي، موږ برسره منطقه کې یو ځای دی اکثره وخت، یعنی څو کاله مخکې چې سیلاب راوتلی دی، د هغه ځای نه هغه ځای موږ چلفای ورته وایي چې هغه ځای راواخلي، نو ټول مکمل سیل په هغه باندې راځي، په کلی باندې راځي. نو اساسي کار باید موږ ته دولت او امارت اسلامي هغه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي.
او دا خپ سم رغول شوی نه دی مخکې.
د امید نوردګو ولایت ولایتي مسولین وایي د دې د سروې ټیمونه سیمې ته رسېدلي او تر سروې وروسته به له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سپي الله راید ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر نن په ولایت مقام کې یوه عاجله غونډه هم جوړه شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. ازادي راډیو تا غوړی است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوسم یو بهرنی مسأله د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مسنوي تنفس د سکا ورته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځګر او عصبي رشتي زیانمن سوی دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمی پورستر غرمی مخکی د امریکا د نیویارک ایالت په هډی ماټر شار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یو خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدی حمله کوونکی هادی ماټر نومیږي، 43 کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپور نوې رښتې چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشدی ویندوی اندور وایلی تیرش په وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدی حالت معلوم نه دی، خو ممکن یو سترګې ړندې شي. تر دې مخکې د نیویارک والی ویلی و چې سلمان رشدی روغتون ته تر رسوبل کېدو وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدی وضعیت ښه نه دی، د مړوند اعصاب پرې شوی، ځیګر ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدی د حمله انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یو چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د متر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدی حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپای پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتر په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د ماتر په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. اوس بل عصمت ساروان نوورو چې د نړۍ ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په تړاو څه خپره کړي.
دو کاناډایي ورځپاڼو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشاره د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو افغانان ویره لري چې کاناډا دوی هیر کړي دي. د ورځپاڼې اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره یې کار کړی یا د کاناډا په مرسته د افغانستان لپاره کار کړی دی. د دغو کسانو په منځ کې یوه هم سعادیه ده چې د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو د واک ته رسیدو په ورځ په کابل کې له خپل دفتره وتښتېده او د خپلو ملګرو په کور کې پټه شوه. دا د ښځو په یوه پروژه کې چې کاناډایي مالی ملاتړ کوو منیجر وه. ګلوبل نیوز وایي سعادیه پوهېده چې د طالبانو واک ته رسیدا څه معنی لري. دا لا هم په افغانستان کې ده او وایي چې کاناډا پریښوده. ګلوبل نیوز وای د سعودي اصلي نوم نشي ځکه چې هغه ته خطر پیښیږي. تورنټو سټار رسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته څنګه ښکاری لیکنه خبره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګن افغانان په تیره بیا ماشومان شي چې یوې ډوډۍ ته لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنۍ وضعیت شي چې بې وزلی او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوې دي. ورځپاڼه د ماشومانو د خوارځواکۍ، بې روزګاری او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربیره وچکالۍ هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې للوژې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې کنور بشری مرسته ونشي راتلونکي کال به په دغه هیواد کې لوږه او بې وزلی اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پېښ کړی دی. تورنټو سټار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خند برخه بللې او لیکلي دي چې مرستو ته د افغانانو له سختي اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوی یو زرو اته سو ماشومان پریماره شي په ورستیو کې د وی کاناډا میشتي خیریه مؤسسې لوري په دې خاطر لغوه شو چې د طالبانو تر واکلاندی افغانستان ته د پیسو او مرستو په لیږلو د کاناډا د حکومت لوري بندیز دی.
تیر کل کابل ته د طالبانو لننوتلو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر لاري د خپلو اتباو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پایل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خنړی وو او په لومړی ورځ یې چې د زمری اسد میاشتې 25مه نیټه وه لشت لږه درې کسان د الوتکې له باډی راوغورځیدل او مرسول. د دوغ مرستو کسانو په منځ کې یو هم شپږویشت کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 25مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې مېرغلم، کله چې مور او اولاد له لاسه ورکړي هغه په طرف هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاه جان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده. ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وجل کېدو مخکې د همدې لوی کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي لزوی یې د نږدې یو کال ناوی ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دی خلاص چې دوی ورسره زوريږي. شاجان وایي ل رسنیو پراته یې نور هیڅ هم د خواخوږی په پار ور نه دی ورته کولی. د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ ډېر قرضدار و، د واده تقریبا یو کال وتلی و. خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر وم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سرای شهید که کلینیک دو خواهی دلوگه تقریبا دری دری نیمی بجه او زنگو و ادا که پیش شوه دا دامومت دا تاز دویده ماله او و داخل تیاره گرده و لیده 500 پومیلی تر بزار نورسته.
پاینده محمد ادا که وی ده زوی او نور حقا کسان چه دالوته که پا باده پسی سریخ و امریکایی زواکونو پلوی لاس و جلیدی. د د پټکو دغه کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له 200 متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان وای کې نه ده پېښ شوی، یعنی میدان وای مکمل ګوره دوه پلاس کې و
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناټو د یو شمیر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي و چې ګواکې له کوم ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,25,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یا وږي په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د دغه هوا چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډې د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملی ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانه 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملی د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ ووري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
ازادي رادیو ته غوږی است. په څو شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان پیلیږي، خو تر هغه مخکې د دې سات خبرونه یو ور بیا. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوې چې د ده په خبره دوه ملکیان برسیران چاپلین سوي. خو له سیمې یو شمېر نه تایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا هم له هېواده وتلې دي. د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی، په یو نوي سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول ویلي چې په تېرو کال کې افغانستان له 1540 رسنیو څخه د 299 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت وایان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي شوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس د سکا ورته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړی په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویار کې یو څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یو کس له خوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 23 کلن او د نیجیرسی ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی او په مونچینګرو کې یو وسلول سړي لس کسان په ډزو وژلي دي. د دې هېواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. مهم خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسی. د دې خبرونې د مطالبه برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تحلیلګران وایي د کوکنارو د کښت محو کولو یو ځنۍ لارې د یو مسؤل حکومت جوړېدل دي.
موږ هڅه کړې چې خپل توان او زموږ وړتیا چې لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې، او متاسفانه تر اوسه باندې خوان ډېر مرسته نه لرو.
له نشي موادو سره د طالبانو د یوې کلنې مبارزې په اړه په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره غږېدلې یو.
طالبان لګر نو سرچینو څخه وایي تر لاسه کوي چې یو یې کوکنار او بل د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشي موادو سوداګري ده.
په یو راپور کې به واوري چې د نیمروز مدني فعالان وایي د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
زه خپل کارخانه لرم، کرشتال جوړو، بیا موږ بارنچې ته استو، د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
د نجیب په نوم یو معتاد وایي د نشه یي موادو رانیولو لپاره مې د خپلې میرمنې او مور سره زر خرڅ کړل.
دا اوسه پورې د غدمو پلار ساتي بچو خوندان یو، موږ اوسه پورې بچی ته خوڅه اجازه لم ولا کدا ولا ست کار کیږي چې نو کپڑے اغستې شو مې ځان لخر نه بد.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
دا ټول ستاله لاس دی مور، کدی په اوله کې مو خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. وخت د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي دا فرمان د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د کموالي په برخه کې موثر و کنه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نشه یي مواد هغه پدیده چې تر ډیره حده یې نوم له جګړې سره تړلی و، خو د کوکنارو په دودیز سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم د مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمېرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې شوې. د څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,23,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي و، خو وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي هیڅ یو ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپل وسه د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې، ولې متاسفانه تر اوسه خو باندې خوانه ډېره مرسته نه لرو. هیڅ یو ادم تر اوسه نغدي مرسته یا داسې مرسته ملموس نه ده کړې چې هغه زارینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده شوې. البته ژمنې شوي دي له مختلفو خواوونه منتظر اوسو باید افغانستان له خلکو سره د نهایي کې ښه مرسته وسي او په هر صورت اسلامي امارت چې دي داسې د مخدره موادو ټولو ډولونو مخنیوی وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو او اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي و دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په کمولو کې موثر و که نه. د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي. د زراعت کارپو ایوب رفیقي په ځینو سیمو کې بزګر له مالي پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلي بولي او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي.
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی. د کوکنارو د کښت محو کولو یوازینۍ لاره د یو مسؤول او فعال حکومت جوړېدل دي. د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده، ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه. زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري.
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځله د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده. له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. نړیوال ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلود چې د دوحې د تړون د ژمنو پر کولو ترڅنګ به بیا واکته لرسیدو سره سم د نشې موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګرۍ مالی سرچینه بلل کیږي. اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ یو کال پوره کیږي، دوی له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي و؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشې موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنگټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدې غړې میرمن وینډا فیل با براون څخه کړې او د مرکې په پیل کې مو پوښتلې چې آیا طالبان له نشې موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2021.
Taliban په تیریو کال کې څو ځله اعلان وکړ چې د کوکنارو کرل بندي. لومړی د 2021 کال په منی او دوهم هم د 2022 میلادي کال په پسرلی کې. هغه مهال چې ښه پریمانه کوکنار کرل شوی و او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سږکال به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي. ځکه د دې وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سختدریزه چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پریکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او دا ویرسته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب سي. که طالبان وغواړي خپل پریکړه عملي کړي، کولای سي خو لویه اقتصادي بیه به یې خلک پرې کړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډیره ستونزمنه پریکړه ده.
About 4 months ago your aware the top
شاوخوا څلور میاشتې مخکې طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far, and frankly
موکتر وسه د نشئی مواد پر نړیوال بازار د فرمان اغیز نه لیدلای، او لکتر لګه بدو کلونی سی چې موږ د نشئی مواد د ارزی او تقاضا پر ترنګوالی د فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبان هغه محل د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوی و. له همدې عمله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشئی مواد ارزه راکم سی، ځکه د کوکنارو تریاک سویتی. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي
که نه.
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې د طالبانو دا تمه کیدای شي چې له نشئی موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي، او ولې باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤل بولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the puppy ban
in پنورا ساو نویوم کلونو کې هم طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف په رسمیت پیژندل کېدل و. سا کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف هم دا دی. طالبانو څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندیدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو سا کال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه سوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي، او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندولو او ترهګرو په ځانګړې توګه ایمن الجواهری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غوسه
in most of the country for secondary education or counter terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان لا له پخوا د نشئی موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشئی موادو له درکه دا ستره مالی سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه وایي ترلاسه کوي، چې یو یې کوکنار او بل د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشئی موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی، د لوږې کچه ډیره سوې او اټکل دا دی چې په راتلونکي ژمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نسی کېدای چې طالبان دې د کوکنارو له دې درکه خپل عواید بند کړي، او د دوی د قومندانانو له ادرسه هم ورته تمه نسی کېدای، ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي. یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم عواید مسله ده، او بل د دوی د قومندانانو عواید دي تر څو د خپلو جنګیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قومندانان غواړي چې د خپلو جنګیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالي لګښت ورکړي، نو په یو ځلي توګه د دې عوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکړون او باوري سبب ګرځي.
موږ تر اوسه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهرني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګډ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about
how Taliban د څو مودې لپاره کولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، او دوی به د دې لپاره له تاریخوالي هم کار واخلي. خو د وس لپاره دوی واځي سپارښتنه کوي، او په راتلونکي کې که وغواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، نو په نظامی اقدام به هم لاس پوري کړي. خدا باید هیر نه کړو چې بسګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې امله د طالبانو دا پریکړه خطرناک ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوي د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کیدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز د نشئی موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کوي.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی.
څرنګه چې دا سړی د نشئی موادو قاچاق کوونکی دی، نو خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، نو په دې ولایت کې د دوه نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشئی موادو قاچاق تر پخوا اسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړي چې نشئی مواد قاچاق کړي. خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
یو مدته 15 سال مشه خیلی از مواد ما با کشور
15 کال کیږي چې اروپایی آسیایی او گاونډوی هیوادونو لکه ایران ته ډیر نشئی مواد قاچاق کړی دی. په خو می هر کال نږدې یو نیم ټن نشئی مواد قاچاق کول. په خو لاره ډیره سخت وی، خو اوس لاره آسان او ساده شوی دی. مو کولای شو چې په ډیره آسانۍ مواد له پولو څخه تیر کړو او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړو. د طالبان حکومت موږ ته د موادو لیږلو لپاره یو بیل راکوي، موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډیره سادهګۍ مواد نورو هیوادونو ته قاچاقوو.
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد کڅه هم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خدای وی چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی موادو د قاچاق د لارو په اړه داسې ادعا وکړه:
زه خپل کارخانه لرم، کرشتا جوړو، بیا موږ بارنچې تاسو د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
له نشئی موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا یو ان او ډی سی د 2020 میلادي کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشئی بوټو لکښت، نشئی موادو تولید او قاچاق لالارې ترلاسه شوې پیسې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړې چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشئی موادو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع کړی دی. خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسي کال د سنبلی په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالی ازادۍ په اړه چمتو شوی ازادي راډیو ته رسیدلی، پکې راغلی چې په 1999 شمسي کال کې د طالبانو کلنی عواید 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې 416 میلیونه ډالر د نشئی موادو له لارې ترلاسه شوي وه. د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
حکومت باید د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي او باید موږ له حکومت او اړوندو سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو.
موږ غوښتل چې د مدني فعالانو او نشئی موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. یوازې د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د نشئی موادو تر 200 ډیر خرڅوونکي نیولې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار د کګي ولسوالۍ نجیب له 1900 کال راهیسې نشه کوي. د ترنشي مخکې د خراتې ماشين او 15 دوکانونه درلودل، خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار لکاره وشاړه. پر د اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی. دی وایي چې د نشئی موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرڅ کړي دي. دا چې نجیب ولی او څنګه محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه خرد ماشین کاروبار کوم. ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخت نه کنه، بس بیا داسې چرس او بیا بس داسې الکول مالکول مسکل بس بیا او کې مون کاروبار سیټو شریکو بس لین دین برابر ما ټیم ما نشي مشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې مې سی بار خل راتلې کنه. او ټیم مونږ 15 دوکانونه خرادای او سیو شپږ واته د سیلری زمونږ مس شریکو ترونو سره شریکو کنه. مس پلار برتویل یو ګلارې ته وخیجتا شو یو دکان باندې کنه، لاټ شو یو زی باندې کنه، کور باندې یو زی راونی سه کاروبار راونی سه. هغه ټیم بس ما مزغو خبره نه کینچ کوله. بس زه چې بلتون راغې بس بیا نو بس جب لاغه شولو بس بیا سینیو قسم شربتونو کمپینل دی وته په دې زرا علم به دلګرزان او کنه چلو خپل قیمت یو دې به ډیر زیات خراب کړم. بس ګاډی ماډی مو کاروبار هم لاړل، بس دکانونه مو کړل پاکستان نه راوړو دلته، او بس بیا دلته کله په کارګرۍ کار کولو، بس په دغه نشه مې گزاره کوله، بس بیا مې دوه ځل نګرار کې علاج وکړ په دغه نشو، بس راوړو مو پلار لډیر تریخ سړی هم دی، ما سوغ یو ورور خودکشي وکړل لږ پلار د لاسه، خاص په دا سر ځانو ویشت ورور مونږ، بس بیا هغه نه پس یو میاشت پس ماته واده وکړې، بس بیا لاړم ترکیه ته، ترکیه کې مې دوه نیم کاله تېر کړل، بس ترکیه نه بیا راغلم، بیا هلته په نګرار کې بل خرادې والا د علی مستاذ نومېږي، هغه سره مې کار کوو څه وخته پورې، بل د لږ پلار ما سره بس خلاف ونته دی، لږ کینه ونته رسه لري، خوش زما درې ځل علاج وکړې، زه وتم دومره ته په هماغه سترګه ګوري، هماغه زوړ دوا هماغه دغه، بیا د سړی لږ سړی سره لاس تیر کړي، کینې وسره خبرې اترې وسه وکړي، ته څه غواړې څه نه غواړې، غواړم زه په خپلو خپو ودرېږم، ښځه لرم بچي لرم، هغو ته لږ څه ناڅه وکړم، اوس دا اوسه پورې دغه دمو پلار ساتې بچو خاوندان یو، مونږ اوسه پورې بچي ته غوسه کړه ژغازان لم ولا که دا ولا ساته کاره کېږي چې نه کپڑے اغوستې شو نه ځان لخر نه بد، داسې وکړه چې د ښځې کالی مالی سونم پکې خرڅه کړې، د مور مې هم داسې سونم ونه پکې خرڅه کړې، داسې وخت هم په ما راغلی دی چې غوسه راغلی کار شي راباندې راغلی، که خوماري راغلی پیسې شی مې مات کړې، خپل کور کې خپله کوټې خپل ځان ته مې نقصان رسولی، یو مې مور راډو ګاډۍ خرڅه کړې وه، یو دسبند و او نور مې ښځې داسې یو ځل کالی مالی وه، هم خرڅ کړې، احتیاج محتیاج و، بس د بل په اوبو پراته یو لکه، بس ډوډۍ موډۍ هم دونه نه خورم، خالي چې و بس سګرټ او چرس مردم بوسه به ویل، بس درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې شوګیره سړی و کې، بس دماغ داسې شي چې بس زه په ځان نه پوهېږم، بس دلته مې بس راولي ولته مې واچې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد د خپل کشر ورور په محتاط کېدو خبرېږي، سخت په قار کېږي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي، مور یې وارخطا کېږي او خدای داد په زاریو له جګړې راګرځوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیرې
دلته راسه زویا، تا دې د ور په خونه کې ما
وره نن راته خنه ښکاری، بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړای.
نه زویا، زور خوره کی څه نه دی ویلی، هغه لک ته ډیر خوشینه یم.
کومه لک چاته خوشینه؟
هی ورور دی یادوم، ګل محمد ورځ تر بلې رنگ ژړیږي، بد خو یې کیږي، او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري، ټول ورځ یا په خونه نه نوتلې وي او یا هم پر بیا بان ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوې، اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی، دې نشې ملامتې له هر کار ایستلې دی.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
د سګرټو څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه، دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې، ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې، که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورورې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوارې.
والکه ولې په منډو یې؟ دا وګرځه څه خبره ده؟
پلاره نن خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته راوګرځه، دای دې حل لاره نه ده، سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویا، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کېدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي. ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه ته وایي.
قومندان صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
قومندان صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
دا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 15 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قومندان صاحب هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي؟
هیڅ امکان نه لري. دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به یې برت وي.
کور مو ودان قومندان صاحب، ستاسو په صداقت هوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده حاجي صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي.